په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او نس پروګرام مهروي خو مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم امپایل د دې سات په خبرونو کې وو. د استر سره نړۍ والی کمیټې یو مشر وایز مکنی ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومان لپاره یو دوامدار ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشر کاتیرینا ریتس پرون پنځمه په خپل ایکس پانل د غوښتنو سره د نازی په نوم د یو کوچنی افغان انجلۍ عکس هم خبر کړی چې تازه مصنوعي په خورته لګول شوې ده. مېرمن ریتس لیکلي نازی دی و ماین په چاودنه کې یو بخل لاس ورکړی او په ورستیو کې د سر سلیب دی فزیکی توانمندی په یو مرکز کې ورته مصنوعي پوخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاپس مری میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاودو مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیره میاشت د چین په مالی مرسته افغانستان کې له 2.5 لکه زیات اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنځشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیا سنوار چې د سغدریز حماس ډلې لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوې ده. دا د اسرائیل د پاوز لپاره چې د برید وروسته د حماس د جرلو د استلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړي یو ستر بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوځ پرون پنځشنبه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیا سنوار وژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 828 لوا سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یې یحیا سنوار ده. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله په څه کم 3 میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر زم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس وخت دی چې په غزه کې د اوربند لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کرکېش د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا له کله چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یو سیمیزه شخړه بدله نشي. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 153 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. چارواکو ویلی په دغه چاودنه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ماجه ښارګوټي کې شوې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د ټانکر چلوونکي پر موټر کنټرول له لاسه ورکړی او ترافیکي پیښه شوې. ویل شوي له خبرداریو سره سره ځایي اوسیدونکي د پیښې په ساحه کې راټول شوي وو او هڅه یې کوله له ټانکر بهیدونکي پټرول راټول کړي. د افغانستان د کرکټ د عبدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګلادیش او وروسته د سهشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. کرکټ بورډ د دغو سیالیو لپاره د درویش رسولی په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله ټاکلې چې له وړاندې په عمان کې 2 تمریناتي سیالۍ کړې دي. ټاکل شوی د خزو د شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست اینډیز ترمنځ په شارجه لوبغالی کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې فدراسیون په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د هغو افغانانو کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سر روان سیمه کې د ایران پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي.
نومې ګلاغا او وشتلن وو او یو څو یې درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي.
د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي خبره کوي او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ تایید کړ چې د حماس مشر یحیا سنوار په غزه کې وژل شوی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د سر صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی. د فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغان سرې میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه هره میاشت ماشومانو د حادې یا سخت خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بې وزلې کورنۍ پکې ژوند کوي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف د تلې اشته په لومړیو کې ویلیو چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ تر 343,000 زیات اخته ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو کې بستر شوي دي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو ته په پام ټینګار کړی چې د زرګونو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره مالی ملاتړ ضروري دی. د ادارې پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د دې کال په پیل کې اټکل سوی و چې تر 50 کلونو کم عمره شاوخوا 2 میلیونه او 900,000 ماشومان به په 2023 میلادي کال کې له هادې خوارزواکۍ سره مخامخ سي. په ویلامیه کې ویل سوي چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغانستان میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې کورنۍ له اقتصادي بې ثباتۍ سره مخامخې دي. خدانه دې ویل سوي چې تر اوسه دقیقا په هادې خوارزواکۍ څو اخته ماشومان ثبت سوي دي. په لامیه کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان میاشتې ټولنې د سکرتر جنرال ډاکټر نبی برهان په حواله راغلی چې ویلي دي د هغو شمیرو له مخې چې د دې ټولنې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو او ثابتو کلینیکونو لخوا ثبت سوي، په افغانستان کې د خوارزواکۍ کچه حیرانوونکې ده. هغه ویلي که په هادې یا سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه ونیسي د دوی ژوند ګواښلی سي. برهان ټینګار کړی چې د دغو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره فوري اقدام ته اړتیا ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د ژوند ژغورنې فعالیتونو لپاره د ناورین په وړاندې د مبارزې له اضطراري صندوق سره 500,000 سویسی فرانک چې 500,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي ځانګړي کوي. په افغانستان کې ځینې میندې او پلرونه وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. په کندز ولایت کې یوې ښځې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته سوي دي.
طفلکان به سوی تغذیې متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است.
دوه ماشومان وی په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل 3 کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکار سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکیټ مې ورکول، اخر په خوارزواکۍ اخته سول.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د تل یا میزان میاشتې پر 2 ویلي وو په افغانستان کې تر 343,000 ډیر خوارزواکي ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر سوي دي. دغه ادارې ویلي وو چې قوت بخښونکي خواړه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ د درملنې لپاره حیاتي دي او یونیسف یوازینی بنسټ دی چې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه برابروي. په افغانستان کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون د استازولۍ مشر نسیفور مگین دی چې دوی اونې وړاندې په کندهار کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ګرځنده ټیمونه او ثابت کلینیکونه کتلي ویلي چې په پنجوایي ولسوالۍ کې له 15 معاینه سویو ماشومانو څخه دوی په خوارځواکۍ اخته وو. هغه زیاته کړې د دغو ماشومانو میندو او پلرونو ورته ویلي چې د خوړو ترلاسه کولو لپاره کافي عواید نه لري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې خپل جایدادونه پلورلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وژې اسمبلی میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د کموالي د بحران له امله 2.9 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې له دغو ماشومانو څخه څه باندې 850,000 په حادې یا سختې خوارځواکۍ اخته دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سراوان سیمه کې د ایراني پولیسو ساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي. یو شمیر دغو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د حال وش په نوم د ایران جلاوطن د بشري حقونو ډلې وویل چې ایراني پولیساتو ځواکونو د یکشنبې په ورځ په سراوان سیمه کې په لسګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور د سینکا کړپرپور کې
قرار ما به کلکان، ما مرز کلکان که امین خودیم 300 نفر بودیم، یارو 270-280 نفر کشته شد و شهید شد.
دا د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې په کلګان سیمه کې د وروستۍ پیښې یو عیني شاهد دی چې دا کوي د ایراني ځواکونو لخوا پر دوی ډزې شوې دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو خپرونې د راپور پر بنسټ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي، د یکشنبې ورځې ماښام د تلې میاشتې په 22 نیټه د ایراني پولیساتو په ډزو کې له 300 افغانانو څخه تر 200 ډېر کسان مړه او ټپیان شوي او یوازې له 60 تر 70 پورې یې ژوندي پاتې دي. دا شمېرې لا تر اوسه د خپلواکو بنسټونو لخوا نه دي تایید شوي او ازادي راډیو هم نشي کولی په خپلواکه توګه دا تایید کړي، خو د دغې خونړۍ پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو غواړي چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. جمال الدین هغه پلار دی چې په دې پیښه کې ځوان زوی وژل شوی او په داسې حال کې چې دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فکر نه کوي چې غږ به یې د کومې مرجې لخوا واورېدل شي.
که دولت ته څه ووایي بیا هم لمونه پوښتنه نه کوي او نه کوم کار کوي، زموږ خبرو ته پاملرنه نه کیږي چې هر څه ووایو.
وبشت کلن ګلاغا چې یو زوی هم درلود د دې پیښې یو بل قرباني دی. د ګلاغا د تره زوی تاج محمد دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي.
نامش رحمتي ګلاغا بود، خودش هم میگن استاد یا
نومې ګلاغا او وبشت کلن وو او یو زوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. موږ خو د یوې مړې ډوډۍ لپاره هغه لېږلی او اوس هر څه چې وکړو ګټه نه لري.
یو شمېر نورې کورنۍ چې عزیزان یې ایران ته په لاره دي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی سخت اندېښمن دي او د هغوی په تمه دي. په ورته وخت کې د دې خونړۍ پیښې یو عیني شاهد په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو کې دې پیښې ته منسوب د مړو او ټپیانو په اړه خپره شوې او کرنیټه او ځای یې نه دی معلومه، دا کوي چې له 300 کسانو څخه 280 تنه یې وژل شوي.
ښایي له 500 تر 600 کسان ژوندي پاتې وي، نور ټول شهیدان شوي. شاوخوا 10-12 ملګري مې وژل شوي دي.
په افغانستان کې سخت اقتصادي بحران یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کار په لټه کې افغان ځوانان هڅه کوي له غیر رسمي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کډوالۍ چارو د کارپوهانو په اند د کاري فرصتونو برابرولو ته د طالبانو حکومت نه پاملرنه او د بېوزلۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک له لوږې څخه د تېښتې لپاره خپل هیواد پرېږدي. د دوی له ډلې سارا رحماني چې افغان کډوالو ته د عدالت غوښتنې په برخه کې هم فعالیت لري، ازادي راډیو ته وویل
طالب باید به فکر کارآفرینی،
طالبان باید د کارموندنې، د خلکو درآمد او د هیواد ځوانانو په برخه کې فکر وکړي، نه د هغو محدودیتونو په اړه چې ورځ تر بلې زیاتېږي. چې ښځې د پارک ته نه ځي، ښځې د کار ته نه ځي، هغوی باید د هغو خلکو په اړه فکر وکړي چې له بېوزلۍ څخه تښتي او په پولو کې پرې ډزې کېږي او وژل کېږي.
د یادونه ده چې دغې پیښې پراخ کورني بهرني او د بشري حقونو د بنسټونو غبرګونونه راپارولي او په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دې موضوع د څېړلو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه پلاوي مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین کوي او په دغه پلاوي کې د ملي دفاع، بهرنیو چارو او سرحداتو وزارتونو او د استخباراتو عمومي ریاست استازي شامل دي چې موضوع په دقت وڅېړي او رئیس الوزرا ته
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اسرائیل پاوز تیر شپه تایید کړ چې ځواکونو یې په غزه کې د حماس لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژلی دی. سنوار پر اسرائیل د څه باندې کال مخکې د ناڅاپي حملې له اصلي طرحانو ګڼل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژنه د اسرائیل د پاوز لپاره یو پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یحیا سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د سنوار وژل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یوه لویه ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وژنه به د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب به سي چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نوي واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وژنه تایید کړي او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د شپته کلن یحیا سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټې د خونړې حمله تراه وو. هغه به ساره حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پایل سبب سو. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان ووژل سول چې ډیری ولسی وګړي وو او تر 250 ډیر يرغمل سول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل سوي دي. وروسته له هغې چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 په تهران کې په یوه حمله کې چې شکیږي اسرائیل به کړی وي ووژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هنیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیه چې په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشت وي کولی سي سفر وکړي او د سیمه ییزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي. خو ګمان دا دی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې دغې ډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالیوی په زمري میاشت کې ویلي وو چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ور باندې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو امریکایي انسټیټیوټ په ورستۍ څېړنه کې ویلي چې د طالبانو لوري د کوکنار پر کښت بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او د بیکاری په کچه کې زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کروندګر بیا دا کوي چې له دوی سره د کوکنارو د نه کرلو له امله د مرستې ژمنې نه دي عمل شوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي چې د طالبانو لوري پر کوکنارو د بندیز وروسته په خپلو ځمکو کې د کمې ګټې کښت کرلو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو د نه کرلو له امله ورسره د مرستې ژمنې شوې وې، خو تر اوسه یې لاسنیوی نه دی شوی. په بغلان او ننګرهار کې دوو کروندګرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ نشو کولای چې په نورو شیانو لکه غنم جوار وریجې خپل د ژوند ضرورتونه عرفه کړو. بدیلي معیشت هم نشته دی، موږ سره وادي شوي دي څو څو ځل کراتو کراتو د کانانو سره وادي شوي چې بدیلي معیشت تاسو درکوو، خو تر ننه پورې چا دغه مرسته موږ سره نه ده کړې.
بے تا اصلات چا خرو انوز هم قرضہ را پاتی کی گو پخوا چھو دلتا کوپنار کرل کی دا ما ہم کرل دی آگا چی دا سم کارم نا دا دی کوپنار کرل خو دی مجبوری لواجہ منگا کرل دی آگی قیمت دی لوارو
دا په داسې حال کې دا چې تازه د رابرټ لانسینګ په نوم یو امریکایي انسټیټیوټ په خپلې څېړنې کې ویلي چې د طالبانو لوري د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی او د بیکاری په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دغه څېړنه چې پرون چهارشنبه د اکتوبر 14 خپره شوې دغه شان پکې دا شوې چې که څه هم د طالبانو حقانی شبکه د منځني ختیځ او افریقا په بازارونو کې د خالصو هیروینو د بیې له لوړوالي ګټه پورته کوي، خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده هڅه کوي چې د حقانی په ګډون په ټولو خپل کنټرول پیاوړی کړي. د څېړنو له مخې د کوکنارو د بندیز او په ځینو نورو مسایلو د طالبانو د مشر او حقانی شبکې ترمنځ اختلافات به د طالبانو پر ثبات هم اغیز وکړي. د 2022 میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د یو فرمان له مخې د کوکنارو کښت چې د نشه یي توکو ډول ډول مواد ترې جوړیږي بند کړل. سرغړوونکو ته یې دا سزا هم وټاکله چې کښتونه به یې له منځه ځي او خپله به د شریعت له مخې مجازات کیږي. د چارو پوه حکمت الله حکمت که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې له بندیزه ملاتړ کوي، خو وایي طالبانو کروندګرو ته پر بدیلو لارو له فکر کولو پرته دغه اقدام وکړ.
طالبانو په راتګ سره د تاریاکو پر کښت باندې د نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې او یا د دوی د تعامل چې د هغوی سره کړی ولو د تاریاکو پر کښت باندې بندیز ولګول سو، بې له دې څخه چې د هغو بزګرو لپاره چې د ژوند ډیره برخه یې په اقتصادي لحاظ باندې د همدغې لارې څخه تکافو کېدله څه لاره چاره وسنجوي. نن چې کوم وخت تاسو افغان ځوانان وینئ چې جوپه جوپه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، یو علت یې اقتصاد او بیکاري ده.
ملګرو ملتونو د 1402 کال د عقرب د میاشتې په وروستیو کې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیلې کې د کمښت په اړه ویلي وو، خو په ورته وخت کې د کروندګرو د ناسم اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې وه. د دغه راپور له مخې په 2022 کال کې د کروندګرو عواید کابو 1.6 میلیارد ډالر وو چې په 2023 هغه کې دغه عواید د 92% په کمیدو 110 میلیونه ډالر ته راغورځېدلي، په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې له ناسم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی.
د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي خبرې کوي. د کمیشنرۍ په تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو ژوند کوي. د دې کمیشنرۍ په وینا له 10 څخه 2 افغانان د اړتیا وړ لومړنیو توکو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات دې سنا کاکړ پر راپور کې.
د ژمی په رانږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوسمهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې اړتیاوې ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. د عامې روغتیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغیز او طبیعي پیښو سره د مقاومت، مقابلې او تطابق وړتیا کمه شوې. په راپور کې دغه شان راغلی چې د نظام له بدلون وروسته له 1300 افغانان لومړني توکي لکه د پخلي توکي، ژمنۍ جامې او لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بېوزلۍ له امله د ورځې د 3 ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسېدونکو ګلدستی او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي، ازادي راډیو ته وویل:
زمای را روان دی، ډیر خپه او خوشینه یم چې د هیڅ واس نه لرم. په خو به د کالیو منځلو لپاره تلم خو اوس مې نه پرېږدي. طالبان پر ښځو ډیر سختی کوي. درې وخته ډوډۍ ډیره په سختۍ پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو، یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
په کور کې 12 کسه یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم، بس همداسې خپل ژوند مخ ته بیایم. شرایط ډیر خراب دي.
شرایط خراب
است. د یونیسیار پر راپور کې دا هم راغلی د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډیری په جبري ډول ایستل شوي تم کېږي چې دوام ومومي. د یونیسیار اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وایي له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستان نه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
حالات بدل شوي نه دي، ورځ په ورځ بدتري ده او بهتري نشته. مشکلات در افغانستان کې راغلي، افغانستان هم راغی، حالات هم کاري کارونه مارونه انتخاب نشته نتاري ده نه والا کمې تیارې نیولې کاروبار خو یو څه برابر شي او تیارې به ورته ونی چې کاروبار نه یو تیارې به پکې ورته ونی.
دا افغانان په داسې حال کې د خپلې بېوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت خرابه شو چې سرپرستي یې مېرمنو کوله. د یونیسیار د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې تر 3.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان د نیمایي نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کابل د کرنیزو او مالداری اړوند محصولاتو د یو دیرشم نندارتون کوربه دی. په دې نندارتون کې نارینه او ښځو په 250 غرفو کې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. که څه هم یو شمېر ښځې سوداګرې دی دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. نور جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپورټ کې.
د څلورو ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی فرید نادری ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د کرنې او مالداری نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 260 غرفې لرو چې له دې جملې څخه 70 غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړه توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو مېرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
روز اول خوب بود، اردو مردا آزاد بودن،
البته لمری ورس خوا نارینه آزاد و خودوی مورز نارینه منکل چې د خزو د لاسي محصولات او قرفو تراشي. یو خزه ورخله د طالبانو مشر ته یو ویل چې تاسو نارینه نه پېتی چې زمو قرفو فطرشي، تاسو ولې فرمو قرفو پلوري. یو سات جنجال دوام وکړ او اوس پروګرام روان دی.
کوم څه ټول کشي کې مشکل حل شو، ال برنامه جریان درن.
زرغونه احمدی چې یو بل سوداګره میرمن ده او خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي، که څه هم له دغه نندارتون هرکلی کوي، خو ښځو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
همچون نمایشگاه ها برای خانمای ما
دست نندارتونونه ښځو ته ډېر ګټور دي. کورني او بهرني بازارونو ته لاره ورته پرانیزي، خو موږ ځینې ستونزې لکه ښځو ته د غرفو کموالی او یا د غرفو لوړه بیه ده. بهرني بازار نه لرو، داخلي بازار په افغانستان کې نه لرو.
البته بازارهای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلي د خود کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په نندارتون کې هر څه ښه دي، خلک راضي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. موږ نسو کولای خپلې میوې او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډیر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړې خونې جوړې کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د دې نندارتون په لومړۍ ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. په دې څلور ورځنی نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیايي بوټي، د اوبو لګولو وسایل، مسمر او غیر مسمر نیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ